مهم السلام علیکم دا ساتي رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم د روسیې د ملي امنیت شورا مشر سرګی شویګووی د مسکو د نړیوال غونډې د اجنډا یو مهمه موضوع په افغانستان وی ټاکل شوی دی چې دا درې ورځنی غونډه د می په وګشتمه د روسیې په پلازمینه مسکو کې پیل شي او د نړۍ د شاوخوا 150 هیوادونو اساسي برخه پکې واخلي د روسیې تاسو ژوند سره شویګو په وینا خبر ورکړ چې د افغانستان قضیه ته په خپل بهرني سیاست کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ لومړی ټوپ ورکړي روسیا په کابل کې له واکمنو طالبانو سره نشتی اړیکې لري تیرونه یې د طالبانو نوم د ترهګرو له لیست څخه لري کړ او وی ویل چې په مسکو کې به د دوی سفیر ومني خو لا هم روسیې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د وی میاشتې په ترڅ کې د شری ناروغي پیښې بیساری بللې دي دغه سازمان پرون په یو راپور کې وویل چې د وی میاشتې په موده کې په افغانستان کې 2000 ماشومان په شری اخته شوي دي چې دا په دغه هیواد کې د وی میاشتې په موده کې 20% زیاتوالی شي د دې راپور له مخې یوازې د مارچ په میاشت کې شری ناروغي په افغانستان کې د 40 کسانو ژوند اخیستې ده د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د قربانیانو شمیر 193 تر رسیدلی دی د هند پوز نن خبر ورکړ چې د کشمیر د کنټرول کرښې په وشتو یې تیر شپه له پاکستاني ځواکونو سره ډزې تبادله کړې دي دا دوهمه پرله پسې شپه ده چې د دواړو خواوو پوځیان په دې سیمه کې نښتې کوي فرانس پریس اژانس د هندي پوځیانو په وینا څرګندوي چې پاکستاني پوځیانو د سپکو وسلو ډزې وکړې او هندي پوځیانو هم په سپکو وسلو ځواب ورکړ د ډیټا سول عمله د مرشوب لیک خبر نه دی ورکړ شو په پاکستان کې د پولیو یاد ماشومانو د ګوزنګ وبل پیشه ثبت شو د پاکستان د روغتیا د ملي انسټیټیوټ په وینا نن پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې دا مثبته پیشه په بونو کې تشخیص شوې ده له دې سره په خیبر پښتونخوا کې روان میلادي کال د پولیو مثبته پیشه دریو ته ورسېده او په ټول پاکستان کې سش کال تر دې دمه د پولیو اته مثبته پیشه ثبت شوې ده په پاکستان کې روغتیایي چارواکو خبرداري ورکړې چې په راتلونکو اونیو میاشتو کې شاید د پولیو پیښې په دغه هیواد کې پسې زیات شي ځکه چې د پولیو ویروس د هوا له تولیدو سره ډیر فعال کیږي پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو مثبت پیښې لیدل کیږي د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي بنن یو ځل بیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبري وکړي د راپورونو لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ټرمپ استازي سټیف ویتکوف په د عمان په پلازمینه مسقط کې په غیر مستقیم ډول د خبري مخته یوسي اونې مخکې د شنبې په ورځ دواړو لورو د ایتالیا په پلازمینه روم کې خبري کړې وي او تر هغه یو اونې مخکې د شنبې په ورځ دواړو لورو په مسقط کې خبري کړې وي د تیرو دوه اونیو خبري دواړو خواو راغنده بللې دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جمعې په ورځ له ټایمز مجلې سره په مرکه کې لښ کار کړه چې له ایران سره به یې موافقه ته ورسیږي خو دا ګواښه بیا تکرار کړ چې ډیپلوماسي ناکامه شوه پوځي انتخاب خپل ځای دی تاکل شوی دی چې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر د تدفین مراسم نن د ایتالیا په پلازمینه روم کې ترسره شي په فرانسیس د اته اتیا کلونو په عمر د دوشنبه په ورځ ومړ د پاپ فرانسیس د تدفین په مراسمو کې د نړۍ په سلګونو مشران د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ګډون برخه اخلي وروسته لدی چې ټرمپ د جنوري په شلمه د امریکا د جمهور رئیس په توګه لوړ وکړه دا بهر ته د لومړی سفر دی
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په دې هله چې ټول جوړ غوښتم بیاس شروع خلاص دی ولسم ټولګي و اتم لوست نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش پیژنو په تیر لوستنه کې مو د حجرې اړوند ډېر موضوعات بحث لاندې ونیول او په هغه باندې پوښتلو نن راځو حجروي ویش په تفصیلي ډول سره پیژنو په اووم ټولګي کې مو یوازې یو څو مرحلې ورسره ویلې وي او د حجروي ویش ډولونه ویلو لکه څنګه چې تاسو ټول په دې باندې پوهیږئ موږ د ژوند دوران د ژوند مخته وړلو لپاره باید نسل نور هم څه ډیر سي هغه راګه زموږ کله چې یو ځای د رکیږي خوږیږي یا تخریبیږي پریکیږي هغه چې دې کچېری ترکیب نسی په دې کې حجروي ویش صورت ونه نیسی دا ځای به د هغه کم تر پای پرې پاتوسی دا حجروي ویش دی چې د ترمیم رامنځته کوي، د نسل پایښت رامنځته کوي. یعنی په ټولو ژوندیو موجوداتو کې یو د مهمو برخو څخه دی. که چیرې حجروي ویش صورت ونه نیسي، نور نسل چې کېږي پر هغه ځای باندې پای ته رسېږي. زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې دی، د نهه شپیتمې صفحې څخه تر دوه اویمې صفحې پورې به دوام وکړي. حجروي ویش چې دی، دا یو ډېره مهمه بیولوژیکي پېښه ده چې د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې رامنځته کېږي. او حجروي ویش چې دی، د یوې مورني حجرې څخه په دوو نوو حجرو باندې، په دوو لورني حجرو باندې ویشل کېږي. او په حجره کې موږ ویلي وه چې ټول نوې حجرې چې دي، هغه د پخوانیو حجرو څخه منځته راځي، چې دغه نوې حجرې به کټ مټ د پخوانیو حجرو خواص خپل په ځان کې ولري. او حجروي ویش چې دی، هغه لومړنی عالم چې و د ویرچو په نامه سره و، چې دا په 1905 کال کې دغه موضوع چې وه څرګنده یې کړله. او همدارنګه حجروي ویش چې دی، په ټولو ژوندي موجوداتو کې، که هغه چیرې نباتات اوسي، ځینې نباتات موږ ویلي وه هغه د زوجي تکثر یا هم غیر زوجي تکثر په واسطه سره دوی څه کول، خپل د نسل پایښت کوي. همدارنګه انساجو د ترمیمېدل په وجود کې، دغه کوم نوې حجرې چې رامنځته کېږي، د وینې کرویات جوړېږي، د پوستکي حجرې موږ ویلي وه چې د پر سر باندې مړې حجرې دي، چې کله لاندې نوې حجرې رامنځته کېږي، د پورتنۍ مړې حجرې له منځه ځي، او د هغه سره یو ځای میکروبونه هم له منځه ځي. دا ټول د حجروي ویش په ترڅ کې ترسره کېږي. د شمزلي رنګي حیوانات چې دي، هغه په دوه ډوله حجرې لري، چې یو یې جسمي حجرې دي او بل یې هم جنسي حجرې دي. چې د کروموزومونو شمېر موږ ویلي و چې درویشت دانې دي، په دغو درویشتو دانو کې دوه ویشت جوړې جسمي حجرې دي او یوه جوړه جنسي حجره ده. جسمي حجره چې ده، هغه موږ د بدن جوړښت څخه نمایندګي کوي، او جنسي حجره چې ده، هغه د جنسیت ټاکونکې ده. او همدارنګه موږ ویلي وه چې حجروي ویش عمومي په دوه ډوله ویشل سوی دی، چې یو یې مستقیم یا ډایرکټ سیل ډیویژن دی، او بل یې غیر مستقیم یا هم انډایرکټ سیل ډیویژن دی. راځو دغه کوم ویشونه چې دي په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو مستقیم ویش ته. مستقیم ویش چې دی، هغه د امیتوسس په نامه سره یادیږي. امیتوسس چې دی، د حجروي ویش یو ډول دی چې په جریان کې د مور حجره په دوو مساوي او عین حجراتو ویشل کېږي. او دا پروسه په یوکاریوت حجراتو کې، مثال کوم حجرات چې حقي اوسي، دا حجرې ویش پکې کې اساسي برخه ده، چې د بدن حجرې د ودې، ترمیم او د نوې حجرې نسج جوړولو لپاره ترسره کیږي. او امیتوسس چې دی، هغه موږ وایو خپل ډیر مهم دندې سرته رسي، او دوی په مستقیم ډول سره ویش سرته رسوي. یعنی په دې کې چې دی، لومړی حجره دا چې دی په پروکاریوت کې اجرا کیږي، یعنی کوم چې هسته حقي ونه اوسه، او دوی چې دی لومړی په منځ کې حجره کوم محتویات چې دي، هغه ډیریږي. کله چې دوه چنده سو ډیر سوله، د دوی کوم برخه کې چې دی، دغه حجره اوږدیږي. کله چې حجره اوږده سوله، هسته په دوو برخو باندې ویشل کیږي، یا د داخلي مواد په دوو برخو ویشل کیږي. بیا د دغه حجرې په منځ کې ژوروالی رامنځته کیږي. کله چې ژوروالی پکې رامنځته سو، بل اخره دغه حجره په ژوروالی ډیریږي، او وروسته یو مورنی حجره په دوو لورنی حجرو باندې ویشل کیږي. دا ویش چې دی، دا د عالی حیواناتو په کړپندو کې، هغه ظروف کې، همدارنګه د هغو کې اجرا کیږي. همدارنګه دا ویش چې دی، په ځینو نورو ژوندي موجوداتو کې چې موږ ویلي مایکرو ارګانیزمونو کې موږ ویلي وه، په هغه کې د امیتوسز مرحله سرته رسیږي. او امیتوسز موږ لاندې داسې ویلی سو چې دا هغه ویش دی چې د حجرې مستقیم ویش کې راځي، چې په جریان کې هستوي مواد پرته له کروموزومي تنظیم یا ځانګړي مرحلو څخه ویشل کیږي. او دا ویش په هغو ځانګړو حجرو کې لیدل کیږي چې ساده جوړښت لري، او د مثال چټک ویش ته اړتیا لري، چې په هغه کې مثال یو حجروي موجودات موږ وویل، دغه رقم ځینې ځانګړي حجرې لکه د انسانانو دغه غزروف کرپندوکي، په د حیوانانو د انسانانو په دغه کې کرپندوکي کې، همدارنګه ورسره په ډی جنریټیو حجرې کې چې دی، دا څه کېږي؟ رامنځته کېږي. امیتوسس چې دی، هغه د حجرې ویش یو غیر معموله بڼه ده، او د دقیق تنظیم لپاره مناسب نه دي، ځکه چې په دې پروسه کې کروموزومونه په مساوي ډول نه ویشل کېږي. له همدې عمله اميتوسس په پرمختللو موجوداتو کې لږ عام دی. ورپسې راځو د مستقیم ویش وروسته غیر مستقیم ویش ته. غیر مستقیم ویش دی په دې ویش کې موږ وایو چې یو حجره چې کله ویشل کیږي هغه یو لړ پیچلي پړاوونه، یعنی تر امیتوسس تر مستقیم ویش دا خپل په ځان کې یو لړ پیچلي پړاوونه وایي، چې دغه پیچلي پړاوونه چې دی په دغه کې د دوی هغه محتویات ډیریږي، بالاخره د دې ځینې مرحلې ترسره کوي چې بالاخره بیا یوه حجره په دوو مساوي برخو په دوو لرنی حجرو باندې ویشل کیږي. او همدارنګه دغه کوم غیر مستقیم ویش چې دی په دوه ډوله دی، چې میتوسس او میوسس دی. میتوسس چې دی هغه په جسمي حجرو کې مثال ډیروالی ویش دی، چې جسمي حجرې چې کوي ډیرې او په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. او دویم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، چې جنسي حجرې په کې چې کیږي تولیدیږي. تاسو مخکې له دې چې دغه ویشونه تولار سو د حجره یو مکمل لی دوران وهي چې تر میتوسس او تر میوسس پرې رسیږي، دوی دلته د یو مکمل دوران وي چې په دغه دوران کې ډېر پړاوونه سرته رسیږي. او دغه دوران چې دی نسبت و د دې موده چې ده تر میتوسس ویش او سایتوکاینیسس، یعنی بالاخره چې سایتوپلازمونه ویشیږي، تر هغه د دې دوران لږ اوږد دی. کله چې دا دوران پای ته ورسیږي بیا نو په پای کې د میتوسس او میوسس کوم مرحلې چې دي هغه دونه وخت نه نیسي، خو تر ټولو دغه دوران چې دی ډېر وخت نیسي. تاسو دغه دوران پیژنو؟ دغه دوران چې دی د حجروي دوران په نامه سره یادیږي، چې دغه پیچلي مراحل په دې کې سرته رسیږي. یعنی کوم محتویات چې دی موږ وایو حجره هغه وخت په ویش پیل کوي چې دی خپل نهایي حد ته اعظمي حد ته ورسیږي، یعنی د دې حجره نور دې ته آماده واوسي چې څه شو کې ویش ترسره کړي. دغه دوران کې موږ وایو 90% د حجرې مثال ژوند په لومړنیو درې پړاوونو کې، چې دغه د حجرې په دوران کې راځي، په لومړنیو درې پړاوونو کې ترسره کیږي، چې دغه درې پړاوونه چې کله سرته ورسېدل پاتې 10% وخت چې دی هغه په څه کې تیریږي؟ په د میتوسس په مرحله کې تیریږي. یعنی تر ټولو ډیر وخت دغه درې مرحلې نیسي. دغه درې مرحلې راځو په تفصیلي ډول سره پیژنو، چې په دې کې اوس وختو کې چې دی یو بل مرحله مور اضافه شوی دی چې د جی زیرو په نامه سره دیږي. خو په د مکتب په وختو کې موږ یوازې جی وان یا هم ګروت وان وایو، سینتیسیس وایو او ګروت ټو وایو. ګروت وان چې دی یو مهمه برخه ده، مهمه پړاو دی، او دا مرحله چې ده د انټرفیس برخه ده. انټرفیس یعنی داخل و هغه مرحلې ته کیږي، او چې د حجرې د ویش لپاره چمتووالی نیسي. په دې مرحله کې حجره په فعاله توګه فعالیت کوي او د ویش لپاره لازم مواد جوړوي. او په ګروت وان مرحله کې چې د موږ وایو د حجرې کم حجم چې دی هغه ډیریږي، یعنی حجره خپل حجم زیاتوي، ځکه چې نوي حجرې کوچنی وي او د نورمال اندازې څخه لپاره ودې ته اړتیا لري. او دوهم چې دی دوی د پروټین جوړښت سرته رسي، یعنی حجره کې د پروټینونو جوړولو پروسه تیزه وي، ځکه دا پروټینونه د حجرې د فعالیتونو او راتلونکو مرحلو لپاره ډیر مهم او ضروري دي. او همدارنګه آر این ای دغه کې سنتیز کوي، یعنی حجره د آر این ای په جوړولو تمرکز کوي، چې د پروټین سنتیز لپاره ډیر مهم دي، د پروټین جوړولو لپاره ډیر مهم دي. همدارنګه د دې کوم حجرې چې د انرژي تولید او نورو وظیفو لپاره د مایتوکندریا او نور غړو فعالیت زیاتوي، یعنی د نور ارګانیلو فعالیتونه پکې کې دروي. همدارنګه د کنټرول نقطه، کنټرول نقطه چې د یعنی په جیوان کې یو مهم کنټرول نقطه یا چیک پوینټ وجود لري، چې دا ترلاسه کوي چې حجروي ویش لپاره چمتو ده. یعنی کله چې دغه چیک پوینټ مثال هغه کوم پیغام چې دی ورسي، بیا نو حجره دې ته آماده ده چې شي کې نوري مرحله سرته ورسي. که حجره په کافي اندازه انرژي او مواد ونه لري، دا مرحله یا ختميږي یا حجره په جي زیرو مرحله کې داخليږي. یعنی په جي 1 کې چیرې پوره نسو نو به چې کې جي زیرو مرحله ته داخليږي، چې چیرې چې حجره نور ویشل مثال نور ویش نسي تر سره کولای. او د ګروت 1 مرحله چې ډیره مهمه ده، دا مرحله چې د حجرې د ودې لپاره اړینه ده، او حجره دا ترلاسه کوي چې ډي ان ا نقلول یا هم ریپلیکیشن چې پکې ډي ان ا د وچند کیږي د هغه د لپاره سم دي، او هر ډول تیرونه یا خرابوالی په دې مرحله کې کشف کیږي تر څو د خرابو حجرو ویش څخه مخنیوي وسی. لکه ځینې سرطانی دغه چې دي حجرې چې دي هغه کې مثال په دغه برخه کې چې کله دوی پیغام ترلاسه کی بیا نو چې کیږي د هغه وده دریږي تر څو د نورو مشکلات سره مخامخ نسی. ورپسې د سنتیز مرحله ده، دا چې دا هم د مهمو دورو څخه ده چې د حجرې ډي ان ا په بشپړ ډول ریپلیکیټ یا دوه چنده کیږي، او دا مرحله چې د انټرفیس دویمه برخه ده، او د دې هدف دا دی چې حجره د راتلونکي ویشن لپاره خپل جنټیکي مواد دوه چنده کړي. یعنی په دې کې چې د ډي ان ا نقل، د هستوي مواد زیاتوالی، د هیستون پروټین جوړېدل، همدارنګه د ترمیم میکانیزم پکښې کې چې کیږي سره رسیږي، او د سنتیز مرحلې چې د خپل د ډېر اهمیت لري، دا چې د ډاډ ورکوي چې اطمینان ورکوي چې د حجرې دوه نوي حجرې به د ډي ان ا د بشپړ او عیني کاپي سره جوړ شي، او د جنټیکي مواد هر ډول تیرونه کې په اس مرحله کې اصلاح نه شي پر اتلونکو نسلونو کې ستونزې پیدا کولای شي. یعنی د اس مرحله دونه مهمه ده. ورپسې د اس مرحله وروسته د جی 2 مرحله راځي، یا هم ګروت 2 مرحله راځي، چې ګروت 2 مرحله چې د هغه د دریمې مرحله څخه ده چې د ډي ان ا د نقل یا بشپړ کېدو وروسته راځي، او د حجرې د ویش لپاره وروستي چې توالي برابر کوي. او په جی 2 کې چې د حجرې اندازه او حجم زیاتېږي، د پروټین جوړول هم په دې کې سره رسیږي، همدارنګه ځینې اورګانیلونه چې هغه په دې کې برته چکیږي، مثال جوړېږي، ترمیمېږي، لکه مایتوکاندریا او سایتوسکلیټون چې دي د انرژي او میخانیکي ملاتړ لپاره تنظیم کیږي. همدارنګه د ډي ان ا ترمیم هم په دې ځای کې ډېر صورت نیسي. او د کنټرول نقطه په جی 2 مرحله کې یو مهمه کنټرول نقطه شتون لري، چې مثال دا تر اوسه کې په دې ټولو کې دغه پروتینونه چې دي یا چې دي چیک پوینټونه جوړ کړی دي، چې دغه چیک پوینټونه څخه کله چې دي مثال دغه ورته راورسیږي، پیغام ورته راورسیږي چې دوی نور دا مرحله پوره کړې ده او آماده ده چې ویش تر سره کې بیا نو د چې کیش په ویش شروع کی، ځکه چې د جی 2 فیز وروسته نو د میتوسیس مرحله شروع کیږي، ځکه نو په دې کې کم چک پوینټ او کم چک پوینټ چې وجود لري هغه پیغام تر رسې شي نور تا کوم مرحله چې دی هغه د سر تر سوالې وجره نور دې ته آماده ده چې وکولای شي په دوه حجرو باندې وویشل شي. د جی 2 که حجرې دوران چې دی هغه مثال موږ وایو چې ډېر اهمیت لري، دغه کم د زموږ سیستمونه چې دی لکه داس جوړ شوی دی، لکه په لولاری کې ترافیک ولاری، زموږ د حجره داخلي سیستم هم الله پاک داسې تنظیم کړی دی چې دا چیک پوینټونه پکښې کې وجود لري، چې کله چیک پوینټونه دوی ته خبر ورسی چې تاسو نور حرکت کولای شئ پر مخ لاړ شئ، بیا نو په هغه وخت کې د کم دیوی مرحله څخه خبر مرحله ته تلای شئ، کچې دا وجود ونه لري د حجرات په ویش کې به ډېر بې نظمي رامنځته شي. کرنی برخه کې درې پښتنې لرو، دا پښتنې خپل د ځان سره نوټ کوي. لومړی پښتنه ده حجروي ویش څه ته ویل کیږي او په څه ډول دی، په څو ډول دی. دویمه پښتنه د دوران په 15 پړاوونو کې کومې عملیې سرته رسیږي، او اخرنی پښتنه غیر مستقیم ویش څه ډول سرته رسیږي. ساز د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې ټوله جوړ او سیاتمن بیاست، شرح لاست د ولسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ تاسو ته زو په ډي ان ا او جنټیکي انرژي فصل کې د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه وایو، همدارنګه د ار ان ا ډولونه، د ډي ان ا کاپي کېدل او نور عملیې چې پر سر ته رسیږي هغه زده کوو. همدارنګه ورسره جنټیکي انجینري پیژنو چې د جنټیکي انجینري څخه مطلب څه شي. زموږ تاسو ته چې د 23 صفحې څخه تش پر 23 صفحې پرې دوام کوي.
لومړی راځو ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه پیژنو. لکه څنګه چې د ډي ان ا او ار ان ا کوم ساختمان چې و هغه مو پیژندی، همدارنګه ورسره مو ځینې نور معلومات هم ترلاسه کړل چې ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د کوچنیو مالیکولونو چې د نیوکلیوتاید په نامه سره یادیږي د هغو څخه ترکیب شوي دي، چې دوی ټوله دغه کوم ډي ان ا او ار ان ا چې دوی دواړه خپل په ترکیب کې د پنځه کاربونه قند او ورسره د فاسفیټ ګروپ لري، همدارنګه نایتروجنی قلوي ګانې لري چې دوی چې دی کوم بازو ته ورته کوم جوړښت چې ډي ان اي درلودي چې په بازوګانو کې فاسفیټ ګروپ او ورسره د کوم د پنځه کاربونه قند رایبوز چې دی هغه قرار لري، او د دوی په کوچنیو پوړونو کې چې و هغه نایتروجنی قلوي ګانې وي چې خپل په منځ کې د هایدروجنی اړیکو په واسطه د بسره وصل شوي. تاسو آر این اے او ڈی این اے ترمنځ توپیر وایو چې دوی خپل په منځ کې څه توپیر لري. ڈی این اے او آر این اے چې د چې خپل د نامه څخه معلومیږي چې ڈی این اے چې د هغه ڈی اوکسی ریبونوکلیک اسید دی، او آر این اے چې د هغه ریبونوکلیک اسید دی چې د دوی په نامه کې د رایبوز کلمه یاد سوې ده، چې ڈی اوکسی رایبوز په دې معنی سره دی چې په دې کې د دوی په رایبوز یا پنځه کاربونه قند کې د اکسیجن یو دانه اکسیجن چې په کښې کې کم دی. ڈی خپل د نشتون معنا ورکوي چې اوکسی هم د اکسیجن، او رایبوز یعنی د دوی په هغه کم د رایبوز په ترکیب کې چې دی د اکسیجن یو مالیکول چې دی په کښې کې کم دی، یو واحد په کښې کې کم دی، یو اتوم په کښې کې کم دی. اوس راځو د دوی هغه کوم مالیکولونه چې دی، یعنی موږ کولی شو د دې څخه دا یاد کړو چې ډي این اے او آر این اے چې دی یو توپیر یې دا دی چې په ډي این اے کې چې دی په مالیکولي ساختمان کې د دوی یو اتوم اکسیجن کم دی، مګر په آر این اے کې هغه کوم اکسیجن چې دی هغه شتون لري. نو ځکه آر این اے د ریبونوکلیک اسید او ډي این اے چې دی د ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو بل توپیر یې دا دی چې دغه کوم قلوي ګانې، پنځه قلوي ګانې چې وجود درلودلې په ډي این اے کې، موږ او تاسې وویله چې ادنین، ګوانین او سایتوسین ورسره تایمین قرار درلودل، مګر په آر این اے کې ادنین، ګوانین، سایتوسین قرار لري، مګر د تایمین پر ځای یوراسیل وجود لري. یوراسیل چې دی په ډي این اے کې نشته او تایمین په آر این اے کې نشته. بل توپیر یې دا دی چې آر این اے چې ده هغه خپله یوه رشته لري، یعنی د یو بازو څخه ترکیب شوې ده، مګر ډي این اے چې ده هغه ډبل هیلکس، یعنی د دوو جوړو بازوګانو څخه ترکیب شوې ده، جوړه شوې ده. او اخیرنی توپیر یې دا دی، لکه څنګه چې آر این اے د یو بازو څخه یوې رشتې څخه ترکیب شوې وه، نو ځکه و نظر و ډي این اے ته دی چې دی خپل په جسامت یا په اندازه کې کوچنی دی. ورپسې راځو د ډي این اے او آر این اے ترمنځ توپیر وروسته د آر این اے ډولونه پیژنو. آر این اے چې د خپل یو مهم مالیکول دی او پروټین ترمنځ د معلوماتو انتقال، او ډي این اے چې د درې مهم ډولونه لري آر این اے چې دغه کوم تنظیم د ترسره کولو لپاره په ډي این اے کې دوی چې کېږي خپل فعالیتونه سرته رسي. لومړی د مسنجر آر این اے ده، چې مسنجر آر این اے د ام آر این اے په نامه سره هم یادیږي. په مسنجر آر این اے کې موږ وایو اساسي دنده چې د یعنی چې دغه کوم ډولونه چې دي هغه هر یو مختلف ډولونه لري دندې سرته رسي، چې مسنجر آر این اے چې د دنده د ډي این اے څخه د جنټیکي معلوماتو لېږدول او ریبوزومونو ته دي، او مسنجر آر این اے چې د ترانسکرپشن په پروسه کې جوړیږي او د ډي این اے جنټیکي کوډونه ریبوزوم ته رسوي چې هلته د پروټین په جوړېدو کې دوی کارول کیږي. د مثال په ډول که ډي این اے د یو کتاب په څیر وي، نو مسنجر آر این اے د هغه کتاب یو کاپي ده چې ریبوزوم یې د لوستلو لپاره کاروي. ورپسې بل ډول چې دی هغه ترانسفر آر این اے ده، چې اساسي دنده یې د امینو اسیدونو انتقال دی و ریبوزوم ته، چې ترانسفر آر این اے چې ده هغه د پروټین په جوړېدو په پروسه کې مسنجر آر این اے کوډونه پیژني او اروان امینو اسیدونه راوړي، چې په دې سره موږ وایو خپل دغه ترانسفر آر این اے چې ده که یو ځانګړی په دې کې چې دی یو ځانګړی ځای شته چې د مسنجر آر این اے سره نښلي او بل ځای ته مثال د امینو اسیدونو لپاره ځانګړی کړی دی، د مثال په ډول چې د رقم ترانس فر ار ان ایچ دی یا ټي ار ان ایچ دی لکه د کارکوونکو په څیر دی چې خام مواد امینو اسیدونه د پروژې یا پروتین لپاره راوړي. همدارنګه ورپسې رایبوزمل ار ان ای دی یا هم ار ار ان ای دی چې د دې اساسي دنده چې د هغه د رایبوزومونو جوړول او په ترانسلیشن کې مرسته کول دي. رایبوزوم ار ان ای چې د هغه د ریبوزومونو بنسټیزه برخه ده چې په مثال موږ وایو په مسنجر ار ان ای کې لوستل کیږي او پروتینونه ورڅخه جوړیږي. رایبوزوم ار ان ای چې د ریبوزوم جوړښت منظم ساتي او د امینو اسیدونو په نښلولو کې مرسته کوي. چې ښه مثال یې موږ ورکولای شو چې رایبوزوم ار ان ای لکه د فابریکې چوکاټ چې د تولید ټولې پروسې پکې ترسره کیږي. ورپسې د آر این ای د ډولونو وروسته بله موضوع چې د هغه موږ او تاسې وایو چې کوم ډي این ای چې د هغه مختلف عملیې سرته رسوي چې دغه عملیې به موږ او تاسې زده کړو. په دې عملیو کې لومړی رازو د کوم د ډي این ای ریپلیکیشن چې دی هغه زده کوو. د ډي این ای ریپلیکیشن یا هم کاپی چې ده هغه پروسه ده چې په ترڅ کې ډي این ای خپل ځان کاپی کوي تر څو په نو حجراتو کې دقیق جنټیکی معلومات موجود واوسي. دا پروسه چې ده د حجروي ویش لپاره مهمه ده او ډاډ ورکوي چې هر نوې حجره چې ده هغه به د ډي این ای یو بشپړ او سم نقل ترلاسه کړي. د دې ځانګړتیا چې دی هغه د دې چې دی شبه محافظه‌ای دی، یعنی د هر نوې ډي ان ا مالیکول یو مثال پرونی یا هم د اصلي ډي ان ا څخه به او بل پور چې دی هغه به نوې جوړیږي. یعنی یو پور چې دی هغه د مخکنی ډي ان ا څخه به بل پور چې دی د پروتینیان زایمونو په واسطه به صحیح ډول سره ترکیب کیږي. دویم دی چې دی د دې کوم دوه پړونو جوړښت دی په هغه کې دا سټنډرډ چې دی په ډبل هیلکس ډول سره به خپل په منځ کې په منظم ډول سره د کوم نایتروجني قلوګانی چې دی هغه به نشلیږي. او د ډي ان ای د تکرار مرحله چې دی هغه لومړی د پیر مرحله ده چې مثال په دې کې دغه د اصلي ځای پیژندنه صورت نیسي. په تکرار کې یا ریپلیکیشن د ډي ان ای کې په ځانګړي ځای کې مثال پیل کیږي چې ورته اورجن ویل کیږي. ورپسې د دې هیلکس انزایم چې دی دا انزایم د ډي ان ای دوه پوره خلاص کوي او زنجیر ته ورته جوړښت ترکی لکه زنجیر چې موږ خلاصو هغه یو جوړښت لري او دغه کوم هایدروجنی اړیکه چې دی د قلویګان ترمنځ هغه ټوله ماتوي. ورپسې ریپلیکیشن فورک دی چې په دې کې ډي ان ای په خلاصېدو سره تکرار ډول فورک یا هم دغه کوم زنجیر ته ورته چې جوړښت داخلي. ورپسې پرانستل او مړنی جوړی دی چې په دې کې موږ وایو د انزام یو کوچنی ار ان ای ټوټه جوړوي چې د نوې ډي ان ای جوړېدو لپاره پیل سي او پولیمرونه چې دی پولیمریز لپاره د پیل ټکی ډي ان ای پرایمر د ار ان ای د چکی مثال د ار ان ای د کوم پرایمر چې دی هغه د ډي ان ای لپاره پولیمرونه جوړي. ورپسې راځو د دې غزیدل چې دی د انزایم چې دی د ډي ان ای نوې پورینې مثال د ډي ان ای پولیمرز چې دی نوې پورینې جوړوي چې د موجوده قالب پر بنسټ برابر ووسی. همدارنګه ورپسې څلرم پړاو کې چې دی هغه نشلول یا بشپړتیا ده چې په دې کې ډي ان ای لایکیز انزایم دی چې مثال په دغه ټوټو برخو کې د دوی کوم پروسه چې ده نور چې شي کېږي پای ته رسیږي. ورپسې د ډي ان ای د کاپی کولو وروسته موږ او تاسو وایو ترانسکرپشن. ترانسکرپشن چې د ډي ان ای د بیولوژیکي بل ډول پروسه ده چې موږ وایو په جریان کې د ډي ان ای معلومات ار ان ای ته چې کیږي انتقالیږي او دا چې د خپل یو اساسي پروسه ده چې د پروتین جوړېدو لپاره لومړنی ګام بلل کیږي. ترانسکرپشن چې دی په حجره کې هسته د رقم هستوي د ننه چې کیږي د هستې د ننه د دې عملیه سرته رسیږي. د ترانسکرپشن مرحله چې دی لومړی د پیل مرحله ده چې په دې کې د ار ان ای کوم پولیمرونه چې دی د ډي ان ای پولیمرونه یو ځانګړي ځای ار ان ای چې کې ورته برابرې او پر دې باندې مثال پر دې باندې پیژن یو په هغه کې ځای پر ځای کوي د دغه ترانسکرپشن عملیه پیلوي. ورپسې د دوه دغه دوه پوړونه چې دی خلاصیږي او یو پوړ د ډي ان ا د جوړولو لپاره د ار ان ا ټمپلیټ سټنډر کاروي. همدارنګه غزیدلې رامنځته کیږي په دې کې د قالب پر د ار ان ا د قالب پر بنسټ د ډي ان ا پولومیرونه د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي د ار ان ان د نیوکلیوټایډون ترتیب جوړوي او بل د دوی اخرنی پای دی چې په هغه ځای کې ډي ان ا پولومیرونه د مثال د ار ان ا د پولومیرونه سره مثال د ریژه چې د شکیج د پای ټکی ایجاد یعنی د ټرمینیشن سیګنل په دا ځای کې لري. همدارنګه بیرته خپل اصلي ډي ان ا شکیږي د مسنجر ار ان ا د اصلي ډي ان ا څخه جلا کیږي او د ډي ان ا جوړښت پکې تکلیف لیږي. ورپسې د ترانسکرپشن یعنی موږ په ساده ډول سره ترانسکرپشن ویل سو چې هغه عملیه ده چې په واسطه ډي ان ا د هدایاتو له مخې مسنجر ار ان ا مس راځي او دا چې د په هسته کې چې کیږي تر سره کیږي چې مسنجر ار ان ا چې هغه چې کول پیغام لېږدوي تر څو مثال سایتوپلازم ته ځي او د پروتین په جوړولو